په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې, خو په لنډه خبري برخه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله مند دی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې وو چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړی استازی به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویجی گو کلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر لخپل ایرانی سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ سوشما سواراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2014 میلادي کال د مئی په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایرانی چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي او په راتلونکي کې به هم له طالبانو سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. اشرف غني تیر ماښام په کابل کې د څلور دیرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د کتنې په مهال وویل:
موږ نه غوښتل تاسو په کارونو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه اما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 55 په سلو کې پیښې د حکومتي چارواکو له لوري شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشر نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل د دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بیرته پرانیزم په دیرشو ورځو کې به څه پیښ شي. آیا تاسو به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړئ؟ نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبرلان ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ترامپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه، ترامپ سمدستي پاڅېده او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو او له غونډې ووت. ترامپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودیجې غوښتنه کړې ده. د دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خبرې کړې چې کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته روان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې نیټه او ځای تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چیني دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ترامپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. کرملین وویل دواړو مشرانو څرګنده کړه چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره د له ملګرو ملتونو سره په نږدې همغږي سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړل شي. مرکل او پوتین دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د تصویب لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. وبخیر د نوی اساسي قانون د تدوین لپاره د یو کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. دواړه مشران د سوریې په اړه ورسره هغه خبرې کوي چې لدې هوار د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان یو ابهام رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په 19 اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او ټول امریکایي سرتیری بیرته خپل هیواد ته ستنوي. خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جنوري په 6 وویل چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه د دې ډاډ ورکړي چې په سوریه کې به پر هغو کورد ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي بریدونه نه کوي. د سوریه په اړه یو بل خبر وايي، د سوریه حکومت غواړي د هیواد په شمال کې کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغ جوړه وکړي. د دغو دوو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ لکه څنګه چې مخکې وویل تیره میاشت اعلان کړه چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبری غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا المجال.
موږ خپل روسي دوستانو د دوی د وند له عمل په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له غوړاندې زونه سره سرخوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د سوریې د امزکنی بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس په کوردانو پورې تړلې چې تر څه بریده د سوریې یووالی او امزکنی بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزین نور خبرونه غوړې به هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډېر برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لرو او په دې لنډه خبري برخه کې به هم د اصول په افغانستان کې اصول د ورستوي هڅو حال درکو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوړي چارواکي سره له جګپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داوودزی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریز یو شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوي د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري وکړي. د سولې د عالي شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړي موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان له جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړ شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان سر دی اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې مشهله من کړی یو. موش ډیر هیله من یو. موش ټولې هغه سمې نقش نشانی په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موش د سولې په هڅو کې د دوی په همکاري کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی د شاغلي داوزي خوشبيني ته د شک په سترګه ګوري.
دا ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقاً په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په اعتماد تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام‌آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام‌آباد ته مزاحمت کوي او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لایق وګوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې په اونیزي خپرونه کې بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. ومو ردل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او دغه راز د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستان کې دی. نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د سیال هند کې دی او له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ په کې برخه واخلئ. په دې پروګرام کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې موږ یې د پروګرام ته رابولو. مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي بیا هم د افغانستان په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیته به واک شو.
واشنگتن پوست په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر کم کړي. پوست لیکلی د امریکا پوز د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو وژده جګړه کې راګیردی او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوست ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر اوو زرو کم شمېر عسکر وایستل شي. د پوست په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمېر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزي ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډېر سخت خواشینی دی، خو لنزي ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنا ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلې لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له تلو ټلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي امریکا به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره وي بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ته ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړې ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولی سي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلی سي. اتلانتیک خبرونه هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملا له سوریې او افغانستانه نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو لامل د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعت استدایش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوې. خوای داسې کسان هم ست چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اټلانتیک خبرونې د دې مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفانه موافقان یوازې یو مشترک ټکی